د مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر غواکیم او تاسو د مشال ریډیو د 1200 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې چې خبری سات دی تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. د پښتون سیاستوال اجمل خټک پر قبر د چاودنې په اړه د هغه د زوی سره مرکه لرو. همداراز تاسو ته څه نوي تازه ریپورټونه هم لرو او تاسو به مطبوعاتي کتنې او مرکې هم اوري. د سیمې او د نړۍ له حالاتو به مو خبرو، خو د ګړې په سر کې اول ملیحه میرزاده ته ورځو او خبرونه دي.
اول د خبرونو سټی کې په کوټه کې په بمی چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د پښتون سیاستوال اجمل خټک په مزار په بمی چاودنه کې لس کسان زخمی شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شیکاګو غونډې نه وړاندې به په دغه هیواد کې په لویو ښارونو او لسوالیو کې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل: د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې په کمرانی سړک په بمی چاودنه کې په څلورو ژوبل پولیسوالو کې یو ساور کړی دا. د ډاکټرانو په وینا د دوا نور حالت اندېښنې وړ دی چې دا وخت د کوټې سی ایم ایچ روغتون ته استول شوی دی. ځایي پولیس وایي پولیسو د معمول په ګز مو چې پرې په یاده سیمه کې بمو چاودیدلو او زیاتوي تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د دې نه وړاندې هم په دغه سیمه کې پولیس په داسې بریدونو کې په نښه شوی دی. بلخوا د پېښور د کلیوالو علاقو اس پی شفیع الله خان په خبره بډبیر بازید خېلو کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې له لارې د امنیتي ځواکونو یو ګاډی په نښه کولو کوشش شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه چاودنه کې سزاني نقصان نه دی رسیدلی. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع د کوړه خټک په سیمه کې د پښتون شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک په مزار کې د تیر ماښام بمی چاودنو لس کسان زخمی کړي دي او د زیارت ودانۍ ته زیان اړولې دي. د نوموړي په نوې جوړیدونکي مقبره کې چې تعمیراتي کار یې په سر ته رسیدلو و دغه چاودنې وشوې. ځایي چارواکي وایي لومړی چاودنه د ماښام د اذان سره سم او بیا دویمه هغه وخت وشوه چې یو شمېر کسان د مقبرې ځای کې راغونډ شوي وو. د نوخار ډي سي او ایاز مندوخیل مشال ریډیو ته د چاودنې پاکلو
ماکه په داسې وخت شوی دی چې کس تللی وو او د ماکه شوی وه. داسې نه اسلام او نه د چا ګمان په مزار کې به د ماکه کېږي. او بیا د اجمل خټک مزار خو داسې نه و چې په هغه باندې یا ملنګانو یا د ښځو تلله تللو. په دې نورو مزارونو کې خدا وایي چې دې ته ښځې راځي یا بدعات کوي یا خلک منتونه غواړي یا بدعات او غیر شرعي کارونه کوي. نو د یو شاعر په مزار باندې خو نه ښځې وي نه بدعات وي.
د عوامي نشګون پخوانی مشر اجمل خټک چې د انقلابي شاعر نوم ورته ورکړل شوی و په 2010 کال کې د ناروغي وروسته مړ شو. امریکایي صدر باراک اوباما د نیټو سیکرټري جنرال اندرس فوګ راسموسن سره د شروع په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. دغه ملاقات روانه میاشت په شیکاګو کې د نیټو غونډې نه وړاندې مخې ته راغلی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا بیان وایي اوباما او راسموسن په دې رضا شوي چې دغه غونډه به امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 کال تر اخیره د سپارلو پلان سره د ائتلاف ژمنتیا تایید کړي چې نیټو ځواکونه به د جنګي رول پر ځای د کافي او دوامدار افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ملاتړ رول لوبوي. تمدا د ائتلاف وړي به د ټاکل شوي وخت سره سم د ځواکونو وستلو لپاره په پلان په شلم او یوویشتم مئی په شیکاګو غونډه کې خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي وایي افغان ځواکونه به په شلم مئی په شیکاګو کې کیدونکې د غونډې نه وړاندې په بیلابیلو لویو ښارونو او لسوالیو کې امنیتي چارې سنبال کړي. د اعظمي په خبره د نیټو تر مشرۍ لاندې د ځواکونو لخوا دا د واکس پارلو د بهیر دریم پړاو دی چې د تیر کال په جولای کې شروع شوی و. هغه وویل افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمې به د هیواد ولایتي سرخارو په ګډون په 400 کې 230 ولسوالیو ته وغځول شي. په افغانستان کې د یو نیول شوي امریکایي سرتیري مور پلار د امریکا لخوا د پټو هڅو په اړه په ولسي کچه آواز پورته کړي چې غوښتل یې په ګوندنامو جیل کې د طالبانو قیدیانو په بدل کې خلاص کړل شي. باګبرډ ډال او د هغه میرمنه وایي دوی اندېښنې لري امریکایي حکومت د دوی شپږویشت کلن زوی سارجنټ بو برګ ډال د راخلاصولو لپاره هغه عمر څه نه دي کړي چې څه کول پکار دي. هغه په 2009 کال کې د جون په میاشت نیول شوی او ګمان کېږي کېدی شي په پاکستان کې د حقاني شبکې په ولکه کې وي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران تور لګولی چې د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو په لړ کې د وخت ترلاسه کولو لپاره چل وهي. نتنیاهو دا هم ویلي اسرائیل له ایران غواړي په مکمل ډول د یورانیم غنی کول بند کړي چې د دې چې دا د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ د کیدونکو خبرو اترو ایجنډا وي. نتنیاهو د شورو په ورځ په بیت المقدس کې په دوره ورغلي د اروپایي اتحادیې سفیر کیترین اشټن ته خپل دغه دریس څرګند کړ. په شام کې ملګرو ملتونو د ساړلې کاروان پس لږ سکې د سړک غاړې بمی چاودنې نه بچ شوې دي. د شروع په ورځ د شام پوځي کانوای سره نږدې چاودنه وشوه چې د ملګرو ملتونو د ساړلې د مشن مشر میجر جنرل رابرټ موډ او نورو یولسو کتونکو سره په بدرګه وه. رپورټونه وایي په دې راخار کې د ملګرو ملتونو ګاډي په سیکنډونو کې د بمی چاودنې نه بچ شوې دي. په دې کې لږ تر لږه شپږ شامي سرتېري ژوبل شو. وروسته بیا د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون په سختو ټکو کې د چاودنې غندنه وکړه. سپینه ماړې وایي د روس دوباره منتخب شوی صدر ولادمیر پوتین په روانه میاشت د امریکایي صدر باراک اوباما سره خبرو او اقتصادي هونډه کې د ګډون لپاره خپل پلان شوی دوره نه کوي. د وایټ هاوس په خبره پوتین د شروع په ورځ اوباما ته په ټلیفون ویلي چې خپله نوې کابینه جوړولو لپاره ورته کار پاتې دي. د دې پر ځای تمده د روس نوې ټاکل شوی وزیر اعظم دیمتری مدویتف په د میریلند په کیمپ ډیوډ کې په 13 او 19 مئی د جی اته هیوادونو هونډه کې ګډون وکړي. د جی اته هیوادونو هونډه چې اول شیکاګو کې پلان شوی و د اوباما انتظامی د دې لپاره هم کیمپ ډیوډ ته واړول چې پوتین پکې ګډون وکړل شي. د نیټو غړي هیوادونه به په 3 مئی په شیکاګو کې راغونډیږي. سپینه ماړې وایي اوباما او پوتین په دې رضا شوي دي چې راتلونکي میاشت په د یوې بلې اقتصادي هونډې په بابله د خبرو اترو لپاره ملاقات وکړي. او په انډونیشیا کې چارواکي وایي د دغه هیواد په غریزه سیمه کې د شروع په ورځ د سوخ روی په نامه د راپریوتلي جهاز په ملبه کې هیڅ کسان ژوندي نه دي پاتې. د خبرونو پای
ملیحا مرزاده درته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پښتون سیاستوال او مشهور شاعر اجمل خټک پر قبر چاودنه شوې.
داسې نه چې اسلام او نه چې ګمان مزار کې د ماکه کې یو دا اجمل خټک مزار خدا شي نو چې په هغه باندې ملنګانو یا د خزو تل الله تلو.
د اجمل خټک زوی ایمل خټک د خپل پلار د قبر پر قبر د چاودنه په اړه وایي.
پدې طریقه غي د خلکو د پښتونکو مسلې پستې او د ما په خیال باندې د سره خلکو سلې پس کیږي نه بلکې نورم ژوندې کیږي.
مذهبی ګوندونو د حقانی مدرسې د محتمم پر وژنه سخت احتجاج کړي. خود خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر مذهبی ډلو ته وایي
هغه طالبان چې زمونږ بچی وژنی چری هم تاسی د هغو غندنه ونه کړه. زمونږ بچی خويندې او ورونه مري او زمونږ په جنازو او جمعتونو کې چې چاودنې کیږي نو تاسی ته هیڅ اعتراض نه وي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د دې غړي لومبي ریپورت ته ورځو. بیګا مخام د پښتون سیاستوال مشهور لیکوال او شاعر اجمل خټک پر مزار دوه چاودنې شوې دي. د چارواکو په وینا په پیښه کې د زخمیانو شو کسانو شمیره اوس خواوشا لسو ته رسیدلې ده. په ژوبل شو کسانو کې خبر اعلان هم شامل دي. مجیب انګار پر ریپورت لري.
د نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال ارواښاد اجمل خټک په مزار کې بمی چاودنو لس تنه ټپیان کړل او د زیارت ودانۍ ته د پام وړ زیان واړاوه. د نوموړي په نوې جوړیدونکو مخبره کې چې د پیښور ختیځ لور ته د نوخار ضلع او ولسوالۍ په کوړه خټک سیمه کې واقع ده. په داسې حال کې چاودنې وشوې چې تعمیراتي چارې د پای مراحلو ته نږدې وې. ځایي دولتي مقامات وایي لومړۍ چاودنه د ماښام له ځانونو سره سم او دویمه یې لږ ساعت وروسته هغه مهال وشوه چې یو شمیر خبریالان پولیس او ځایي خلک د مقبرې په نړېدلې ودانۍ کې سره راغونډ شوي وو. چارواکي وایي په لسو ټپیانو کې درې د یو خصوصي تلویزیون خبریالان څلور یې پولیس او پاتې ولسی خلک دي. د نوخا ډی سی او ایاز مندوخیل تر لومړۍ چاودنې وروسته لسیمې نه د تلیفون پر لیکه وویل چې په لومړۍ چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی خو وایي چې د مقبرې ډیری برخه ویجاړه شوې.
ماکه په داسې وخت شوی چې کسې تللی وو او د ماکه شوی وه. داسې نه اطلاع وه او نه د چا ګمانو په مزار کې به د ماکه کېږي. بیا د اجمل خټک مزار خو داسې نه و چې په هغه باندې یا ملنګانو یا د ښځو تلله تللو او یا چرسیان پکې وو. په دې نورو مزارونو کې خدا وایي چې دې ته ښځې راځي یا بدعات کوي یا خلک منتونه غواړي یا بدعات او غیر شرعي کارونه کوي. نو د یو شاعر په مزار باندې خو نه ښځې وي نه بدعات وي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اجمل خټک چې د انقلابي شاعر لقب هم ورکړل شوی وای د 2010 کال د فبروري پر ومه تر یو کال رنځ وروسته ومړ او د خټک وکوړې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي زوی ایمل خټک وویل اجمل خټک ټول عمر د حق د غلبې لپاره مبارزه کړې او په خپلو اثارو کې پښتنو ته د مینې، پرمختګ او یووالي پیغام ورکړی. نوموړي مخبرې ته دا وختي زیان او د دولتي مقاماتو د هغې ادعا په باب چې ګواکې یو محافظ د زیارت پر ساتنه ګمارلی و وویل
نو زه خو نیزو نه یم ورغلی، خو چې کوم عیني شاهدین هلته موجود دي د هغوی د معلومات مخبره چې د 80% گنبد راغورځېدلی دی او معمولي شان قبر ته هم نقصان رسېدلی. خبره دا وه چې دا خو تعمیراتي کار روان و، نو محافظ زما په خیال نه کو نو دا واقع به نه کېده.
له دې وړاندې په پښتونخوا کې د عبدالرحمن بابا، میا عمر د څوکنو، بهادر بابا او همداشان په سند او پنجاب ایالتونو کې هم په ورته توګه د صوفیانو او شاعرانو په زیارتونو کې چاودنې او انځانمرګي بریدونه شوي. تر اوسه چا لا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په تېرو وختونو کې سخت دریځو وسلوالو دا ډول حملو پړه پر غاړه اخیستې.
د مجیب انګار رپورټ مورید اوریدونکو د پښتون سیاستوال او مشهور پښتون شاعر اجمل خټک پر مزار د چاودنې پاړه. د اجمل خټک زوی ایمل خټک وای چې د پلار پر قبر برید د هغه خلکو کار دی چې غواړي د پښتنو حوصله کمزوري او پښتانه اتلان په نخښه کې، خو د په وینا چې دغه خلکو د خواهش به هیڅ کله پوره نشي. د ایمل خټک سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړي او په سر کې تی پوښتلي چې د پلار پر قبر د برید تر شا د چا لاس کې دی شي.
ګوره جی، خبره دار چې دا خو خبره واضح ده چې دا قسمه کارونه اوسه پورې چې د نورو زمونږه کوم ملي اتلان دي، کلتوري اتلان دي، هغه په مزارونو باندې هم د نمخ کې واقعات شوي دي او هر چا ته پته چې دا خلک څوک دي. د بده مرغه زمونږه په وطن باندې چې کوم افت راغلی دی، د تنگ نظرۍ او د بدۍ او د ترګرۍ، اغا چې دینو وقتن فوقتن په دې ناوړه قدمونو خپل ځان را څرګندوي. دا غي دا خیال چې په دې طریقه غي چې د پښتون قوم او سلی پستی کی یا بچی دینو خلکو کې یاره ترا پیدا کی، خو زمو په خیال باندې غي په دې مقصد کې ناکام او پرېدا چې بيخي د غشوي دي رستو راغلي دي، ځکه چې داسې قسمه واقعیات او په نتیجه کې د خلکو ځړونو کې نور د دې خلکو باره کې کرکا او
خمدغه خبره ما کوله. تاسو په ځړه کې ناس ته تاسو لا دلته مخمر ازل راځي، زغه مزار تلاړه محل ته خلک ډیر راغلو خپدي، نو څه تاسو سره خلکو او چې کوم خبر
ګوره جی. دا اوس اجی صاحب غریب بیمار سړی دی، په دومره بیمار ځان باندې رالو کنه، لانکه د سره دا نه ښایي چې کور نه خدای او جذبي او مینې سره راغلی دی. او بابا یو شعر ما ته راچو چې زما د پلار لوی غرهی دی جوړ شي، خیر دې که پاتې زما سلی نشي.
زما د پلار لوی انغری دی جوړ شي، خیر دې که پاتې زما سلی نشي. بس د بابا خپل پیغام هغه په خپل جون ورکړو، خو بیا هم لکه داسې یو پیخه چې د بابا قبر پنخه کیږي. تاسو هغه دغلته څوکیدارو دا کار شروع نغی سوې چې دا څوک راغلی دا
نو درې کته وی راغلی دی، هغه څوکیدار چې دین هغه تړلې او هغه موبایل موړ دی او نورم څه سامان ومانه ته نوړ دی او بیا چې دین دا ناوړه کار شوه دی. بیا کله چې د مکه شوی دا هغه نه پس چې خلک تلی دي، نو بیا هغه څوکیدار چې دین هغه پرانست دی او هغه وینا مطابق چې دین درې کته راغلی.
عمل کوم ګورو د رحمان بابا په مزار باندې دغه شان ناوړه کار شوی دی، بیا د حمزه بابا په مزار هم شوی دی، اوس بیا د اجمل خټک صاحب چې د پښتنو ستر اتل او شاعر دی دغه په مزار هم دغه وشو. تاسو خپل خبره کوم وي، خو بیا د شاعران ولې په نخه کیږي؟
ګوره دا چې د پښتون قوم چې څومره سمبل دي، کاغه سیاسي سمبل دي، کاغه کلتوري سمبل دي، هغه چې دنه په نشانه باندې دي، کاغه ژوند دي او کاغه مړ دي، ځکه چې د پښتنو چې کوم دشمنان دي یا دامن چې کوم دشمنان دي یا د ترقۍ کوم دشمنان دي زمونږ په علاقه کې، هغه غواړي دا چې خلکو کې یاره تراه پیدا کی او دا احساس او دا تصور پیدا کی چې غني دلته بدمنی دا دلته خلکو ژوند دي نو هغه په خطر کې دي او خلک دې ته نه پرېږدي چې نورمال ژوند تیر کړي. نو دې لپاره هغه مقصد هم دا دی، بل دا چې په دې طریقه هغه د خلکو د پښتونکو مسلې پستي او زما په خیال باندې دې سره خلکو سلې پس کیږي نه، بلکې نورم ژوند دی کیږي.
اوریدونکو تاسو د ایمل خټک سره د مشال ریډیو د همکار خالد خان مرکه اوریدله. ایمل خټک د خپل پلار اجمل خټک پر قبر د بمی چاودنو په اړه خبرې کولې. یو بل رپورټ دراورو، څو ورځې وړاندې د حقانیه مدرسې محتمم مولانا نصیب خان نامعلوم کسانو له تختولو وروسته د پېښور سره نږدې ووژل. مذهبي ډلو د هغه د وژلو خلاف مظاهره وکړه او د خیبر پښتونخوا په حکومت سخت تینه وکړه. خو چارواکي وایي چې مذهبي ګوندونه دوه مخې پالیسي لري او د هغه طالبانو چې په ترهګریزو بریدونو کې خلک وژني په اړه هیڅ نه وایي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
تیره ورځ په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام پزدی رحمان او سمیع الحق ډلې د سوري لاندې په زرګونو د دینی مدرسو طالب علمانو د مولانا نصیب خان د وجنې په لړ کې د پیښور هایکورټ مخې ته یو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او په صوبایي او مرکزی حکومت باندې نیوکې وکړې چې صوبایي او مرکزی حکومت د مولانا نصیب خان د وجنې ذمہوار دی. او بیا وروستو ماخام د اسمبلی په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام پزدی رحمان ډلې مفتی کفایت الله هم په حکومت باندې نیوکې وکړې او په پیښور کې د مدرسو د طالب العلمانو او د مدرسو د عالمانو د احتجاج خبره یې د اسمبلی په غونډه کې د حکومت په وړاندې کې خوده. کچری تاسی ولستا تحفظ نه ورکوي نو بیا تاسی ته سرنګ د حکومت کولو حق حاصل دی. د شپږش سوا مدرسو طالب علمان او عالمان په پیښور کې جمع شوی وو او هغې زه د دې پابند کړی یم چې زه تاسی ته د هغو خفګان په ګوته کړم. د مفتی کفایت الله له اړخه په حکومت باندې د دې نیوکو نه پس د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل تاسی خو په احتجاج کې د طالبان زنده باد نارې پورته کړې. هغه طالبان چې هغه زمونږ بچی وژني چرې هم تاسې د هغو غندنه ونه کړه چې داسې نه ده پکار. زمونږ بچی خويندې او ورونه چې مري او زمونږ په جنازو او جماعتونو کې چې بمی چاودنې کیږي نو تاسې ته هیڅ اعتراض نه وي. چې کوم خلک زما بچی وژني هغې ته تاسې زنده باد وایي. هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور زیاته کړه مولانا نصیب خان چې شهید کړی شوی دی په هغې مونږ ته ستاسې نه زیات درد رسېدلی دی. مونږ ته هم دا احساس دی چې داسې نه وه پکار. په تیر شوي حکومت کې مولانا حسن جان وژل شوی و نو هغه وخت څومره کسان نیول شوي وو او څومره کسانو ته پانسي ورکړی شوی وه. د پرویز مشرف په دور کې چې په لال مسجد حمله شوی وه نو هغه وخت ستاسې حکومت و نو تاسې ولې استعفاګانې نه وې ورکړي؟ د یادونې وړ ده چې مولانا نصیب خان د حقانی مدرسې محتمم و چې د مې په درېمه نیټه نامعلومه کسانو هغه لادرکه کړی و او هم د مې په درېمه نیټه د پیښور په پشتخره سیمه کې د هغه مړی موندلې شوی و. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال د ریډیو د تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. ل کوهستان څخه د جمعیت علماء اسلام د قومي اسمبلی په خوانی غړی مولوی عبد الحلیم ویلی دی چې غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز کې کارکونکي زنانه د دوی د سیمو خزي بیل راکی. په رسنیو کې دا غل خلې رپورټونه ورکړ شوی چې ک د ان جی اوز نواده کړي زنانه دا غوی سیمو ته ورغلې نو په زور به په نکاح وتړل شي. په دې اکلا د اسلام آباد نه احمد الله رپورټ لري.
د کوهستان نه د قومي اسمبلی په خوانی ممبر مولوی عبدالحلیم ویلی دی چې ان جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو زنانه د دوی د علاقې زنانه بیلاری کوي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې مولوی عبدالحلیم فتوا جاری کړی دا چې د غیر سرکاري تنظیمونو نامحرمه زنانه د کوهستان ضلع ته ناراضي او کچرې دوی د دې باوجود هم راضي نو موږ به دوی په زور د کوهستان خلکو ته په نکاح کوو. مطبوعات د مولوی عبدالحلیم د خولې زیاتوي چې اسلام چرته هم دا اجازه نه ورکوي چې یوه زنانه د خپل کور د تن نه بغیر بهر ووزی. کله چې مشال ریډیو د دې فتوی په حق لا مولوی عبدالحلیم سره رابطه وکړه نو هغوی د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د کوهستان د پولیسو مشر عبدالمجید افریدی مشال ریډیو ته وویل چې مولوی عبدالحلیم د زنانو په زور د ودونو کولو نه بلکې دا ویلی وو چې ان جی او زنانه د دوی زنانه بیلاری کوي.
دا سټیټمنټ د جماعت کې اور کړی دی. ان جی او کې چې کم خزې دلته راځي د دې نور څه مقصد نه زمو خزې خرابوي مس گائیډ کوي او ډیر لپاره موږ دا نه غواړو چې زمو خزې دا مس گائیډ کوي. خبره ده دا نور خبره نامه اورېدلې ده نه زما په نوټس کې ده ان شاء الله چې دلته څوک دی راځي کنه دا مونږ خپل طرف نه پورا پروټیکشن ورکو ځکه زموږ کار ده دې حفاظت زموږ اولین ترجیح ده.
کله چې مشال ریډیو د یو غیر سرکاري ادارې مشر محمد جمشید سره د بیان په حق له تماس ونیولو نو د هغوی وینا وا چې ان جی اوز نه به هم غلطیانې کیږي، خو مولوی عبدالحلیم دا بیان د خپل مقاصد لپاره ورکړی دی.
مولانا صاحب بیان باندې حیران یم ځکه چې عبدالحلیم صاحب قومي اسمبلی غړی پاتې شوی دی او په هغې مکې باندې خیال نه شي چې هغه څهدارنګې خبره کړې چې په کار کول زنانو دپاره حرام دي په اسلام کښې، لکه اوس چې هغه ته ما خبره کړې دي، حالانکه اسلام کښې دارنګه هېڅ کانسپټ نشته. دا صرف ځان سره او خپل کلچر سره تړلې خبرې چې مونږ اسلام پورې وتړو، خو دې نه علاوه ان جی او والا هم غلط دي. کوم ځای کښې چې د زنانو ضرورت نه وي هغه یې لېږي، او د هغې زنانه کار کول هلته مطلب نه وي، صرف یو اپیرنس خپل نوکري کول زیات مطلب وي. ظاهره خبره ده هغې نه خلک هلته جلس کېږي یا غیر ضروري ګڼي،
د کوهستان نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د صوبائی اسمبلی ممبر محمود عالم مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا د ان جی اوز پراتک سره سیمې ترقی کړې ده، خو بل خوا ان جی اوز له هم پکار دي چې د یوې علاقې د کلتور خیال وساتي. د کوهستان د پولیسو مشر عبدالمجید وینا سره سم چې این جی اوز یا غیر سرکاري ادارې د خپل کار په کوهستان ضلع کې جاری وساتي او دوی ته مکمل تحفظ ورکولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، کراچۍ کې د بدامنۍ له کبله د ښار په پښتون میشته سیمو کې د تعلیم په نظام بدې اغیزې شوې دي. د ښار اورنګي ټاون کټي پاړي په سیمه کې په لسګونو سکولونه د خرابو حالاتو له وجې د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې بند پراته دي، چې له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه ظفر کریمي یو رپورټ لري.
غزغر یا کټی پهاړی د کراچۍ ښار هغه سیمه ده کومه چې ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب د پیښو په مهال زیاتره وخت د بدامنۍ مرکز وي. د سرکاري سرشمیرنې له مخې یا د سیمه کې خوښه 400,000 خلک اوسیږي. د سکولونو د پاره کارکونکي نادولتي ادارې برایټ ایجوکیشن سوسایټی مشر عبدالوحید خان وایي د دوی د یوې سروې تر مخه سیمه کې په لسګونو سرکاري سکولونه د بدامنۍ له وجې بند شوي دي.
70% نه زیات سکولونه چې دي هغه افیکټډ دي. د هغې وجه دا ده چې پدې کې زیات تر اردو سپیک ټیچر دي، او د وایلنس د وجې، د ژبې د تصادم د وجې هغه ټیچر چې دي هغه علاقو ته نشي تللی. د هغې د وجې هغه خپل خدمات ډسکنټینیو کړلي، او هغه سکولونو تعداد چې پسې په کډی پاړې کې دنده کم علاقې دي 4.5 لکه آبادي چې کمه ده، پای کې د هغې سکولونو تعداد ته دیش نه زیات، او په هغې کې تقریبا 25,000 نه زیات واړه چې دي دا کیپاسټی ده چې دا واړه سکول ته نه ځي. 450 ټیچر چې دي هغه خپل د خدمات نه محروم دي او هغه هلته راځي نه. د دې د وجې 25,000 واړه چې دي د هغو مستقبل په دا ومن لګېدلی دی.
د سیمې ماشومان وایي د سکولونو د بندېدو وروستو ځینې ماشومان شخصي سکولونو ته ځي، خو هغه ماشومان چې پلرونه یې د شخصي سکولونو د پیسو وس نه لري هغوی بیا هسې ګرځي.
الیاس د سکول کې ودې پنځم کې پاو شو، بیا غړ سکول لاړو، غم بند شو، بیا دام بند شو، وز بند دي، 7-8 میاشت کې بند دي.
امیر سلورم کې په سکول د دما هغه نور بس دا چاندې په ګلو کې ګرځي نو.
ابراهیم زم په سلورم کې نظر بند دي، سکول نه بند دي، بس پیسې نشته او کولاو دي شي.
د سایره پونوم زنانا څوک چې څه مو د مخ کې په یاد سیمه کې په بند شوی یو سکول کې استاد وا وای
زمونږ لپاره یو روزګار وړو د پارم چې د فیس دغه نه ونو غریبانان طبقه دلته نو هغه چې د تعلیم چې د آرام سره حاصل کړو، ځکه چې هغه چې دسې واړه زیات تر زمونږ اسکول کې ایډمیشن لا راتلو کنه چې هغه مخکې د اسکول شکل نه وکتلی. څومره ټایم شوی دی نو چې اوس مونږ اسکول چالو کړو نو مونږ به څومره ټایم چې مونږ خپل محنت کړو ما ته داسې راښکاري چې زمونږ محنت به دوباره د سر نه شروع کیږي، هغه محنت زمونږ ټول ضایع شو. مونږ دا غواړو چې زموږ اسکولونه دوباره کولاو شي، زموږ کم ماحول چې هغه مونږ ته دوباره میلاو شي.
عبدالوحید خان زیاتوي هغه ماشومان چې اوس اسکولونو ته نه ځي هغوی په جرمونو کې د ککړتیا په لور مایل کېږي لګیا دي.
مدرسې دلته شته دی، هر ګلې کې شته دی، خو د هغو نه هلته مهمان او اردو والا خپل خیرات تقریبا بند کړل دی، د هغې د وجه مدرسې کلاسز کې روان دي. او هغو ته متبادل صرف د دې وړو یو کار دی، هغه د سټریټ کرائمز فار سیکشوال پرپز، منشیات چوری چکاری دکیتی جیب کترا اور سٹریٹ کرائمز کی منشیات پخپل استعمال ہو.
سن صوبے د پوہنے یا تعلیم ل سیکرٹری صدیق میمن څخه چکلا مشال ریڈیو په یاد سیمه کې د بندشو سکولونو په اړه و پختل، نو نوموړی لدین خبري و خودله چې غنی په دغه سیمه کې دی د دومره اوګدې مودې رهسې سکولونه بند وی. د نوموړی ویناوه چې دا خوډب د پیخو په محل متاثره سیمو کې د تعلیم په نظام اغیز پریوزی، خو د بدمنې د پیخو د درېدو سم د سرستو دغه اغیز پخپل ختمیگی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے اور دا مشال اونیزے خپرونے
زمون پا وی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلائی اور ادلائی اور لیدلائی شو.
او اوریدونکو که چیرته تاسو په دغه رپورټونو باندې په دغه تصویرونو په دغه ویډیوګانو کوم نظر لرئ، نو خامخا موږ سره شریک یاول لاړ شئ مشال ریډیو ډاٹ کام ته، هغلته وګورئ، بیا موږ سره خپل نظر شریک کړئ زموږ د ټولو خبرونو په اړه. د امریکا د کانګرس د بجټ او بیلونو د منظورولو وی کمیټې د 2013 کال لپاره په خپل یو بیل کې ویلي د پاکستان سره به مالی مرستې تر هغې ودرئ تر څو چې دغه هیواد د ترهګرو خلاف هغه سي عملیات ونه کړي د کومو چې د دوی نه غوښتنه کیږي. دا چې د دې سره به په پاکستان څه اثرات پرېوزي، د دې تفصیل د فرخنده وزیر په رپورټ کې ورو.
د امریکا د کانګرس د بجټ او بیلونو د منظورولو کمیټي په خپل یوې خبر پاڼه کې د 2013 کال لپاره مالی بیل خپور کړی چې پکې د امریکا او دغه هیواد د نورو ملکونو لپاره د بیل په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه بیل چې د 3.1 ارب امریکایي ډالر حجم لري او د تیر کال نه 15% کم دی، پکې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان سره به په راتلونکو کې تر هغې پورې اقتصادي او امنیتي مرستې نه کیږي تر څو چې دغه هیواد د هغه ورپکو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نوي پورته کړي کوم چې په ترهګر پیښو کې ککړ دي. د کانګرس دغه کمیټې د رپورټ په اړه هندي ویبپاڼه ریډ ایف لیکي، د کانګرس دغه کمیټې یو وړاندیز دا هم ورکړې د پاکستان سره د تر هغې پورې مالی مرستې ونه کړل شي تر څو چې دغه هیواد د القاعده حقاني ډلې لشکر طیبه او د طالبانو خلاف عملیات نوي کړي. د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود بیا وایي د امریکا په پاکستان باور ختم شوی او اوس امریکا دا کوشش کوي چې څنګه په دغه هیواد دباو زیات کړي چې د ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. تلت مسعود زیاتوي
دا په پالیسي کې یو غټ بدلون دی، دواړو غاړو ته د باور کمی هم دی او دا وخت په داسې کارونو کې ښکاره کیږي. هم زما په فکر داسې بکیدل، امریکا غواړي په پاکستان دباو زیات کړي او اوس چې امریکا د افغانستان نه وځي نو هم ورته د پاکستان ضرورت دی، خو امریکا وایي پاکستان هغه رنگ مرستې نه کوي څنګه چې دی ته ملري او پاکستان هم دی ته ګوري. دی تر کومه حده پورې د امریکا او نیټو د غوښتنو پوره کولو پورې تللی شي او دمګړې دا یو لویه معما ده.
بلخوا ریډیف پانا لیکي د کانګرس د بجټ او بیلونو د منظورولو یا اپروپریشن کمیټې چیرمن هال روګرز وایي دا ډیره ضروری ده چې د امریکا نه بهر د امریکایانو د ټیکس پیسې په یو ښه او داسې کارونو ولګول شي چې د نړیوالو ذمهوارو تر څنګ وي، ځکه چې دوی غواړي دغه پیسې د خلکو په ښېګړه او د امنیت په ښه کولو ولګي او د کم اهمیت په کارونو به فنډ کمولی شي، ځکه چې امریکا په داخلي توګه د اقتصادي مسلو سره مخامخ ده. په دغه بیل کې د امریکا د پرمختګ ادارې یو ایس ایډ لپاره 1.2 ارب ډالر مختص شوی دی، کوم چې د تیر کال نه 3.5 میلیونه کم دی او د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې 200 $2.5 million هم کم دی. یو ایس ایډ چې په پاکستان، افغانستان او عراق کې د خیر ښېګڼې او د پرمختګ کارونه کوي، د دې بجټ ته کمېدو سره به په پاکستان کې د پرمختګ کارونه هم متاثره شي. او تلت مسعود وایي د دې اثر به په پاکستان ضرور غورځېږي، خو دا وخت حکومت هم د داسې ډېرو داخلي ستونزو لکه د وزیر اعظم او د عدلي ترمنځ شخړه او د نورو مسلو سره مخامخ دی چې نشي کولی د امریکا سره د تعلقاتو ښه کولو په لړ کې کوټلي ګامونه لکه د نیټو ځواکونو لپاره د رصد لارې پرانیزي. او داشن امریکا هم د سلاله د پیښې بخنه ونه غوښته.
فرخنده وزیر مورید لاوریدونکو د لسنمې بجې راځي د خبرونو سرټکی لملیحا مرزا د وور.
په کوټه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی دی، درې زخمیان دي. د نوښار په کوړه خټک کې د پښتون شاعر او سیاستوال اجمل خټک په مزار بمی چاودنو کې لس کسان زخمی شوي دي. امریکایي صدر باراک اوباما د نیټو سیکرټري جنرال اندرس فوخ راسموسن سره د افغانستان په اړه د نیټو شیکاګو غونډې نه وړاندې ملاقات کړی. افغانستان وایي د هیواد ځواکونه به د شیکاګو غونډې نه وړاندې د لویو ښارونو او ولسوالیو امنیتي چارې سنبال کړي. په افغانستان کې د یو نیول شوي امریکایي پوځي مور پلار وایي امریکا غوښتل په ګونتنامو جیل کې د قید طالبانو په بدل کې د خلاص کړي. اسرائیل په ایران تور لګوي د لانجمن اټمي پروګرام په لړ کې د خبرو اترو له لارې دغه هیواد د زیات وخت ترلاسه کولو لپاره چل وهي.
د خبرونو سرټکی درته ملیحا میرزاده ویلا. اوریدونکو اوس هم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټی کې له سراج زهیر اور
مشرق ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې اکوړه خټک کې د نامتو شاعر او سیاستدان اجمل خټک مزار په بمونو تباه کړی شوی دی. آج ورځپاڼه خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې لوډ شیډنګ روان دی او خلکو په مظاهرو لاس پوري کړی دی. ایکسپریس او جنگ ورځپاڼه خپل سرخو کې لیکي چې پنجاب اسمبلی کې د بهاولپور صوبې د بحالۍ او د پنجاب صوبې جوړولو قراردادونه په متفقه توګه منظور کړی شول. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس تفصیلی فیصله راتلو وروسته د دې په مخالفت او حق کې خبرې او تبصرې روانې دي. اداري وړاندې لیکي چې سپریم کورټ دا فیصله د قومي اسمبلی سپیکر او الیکشن کمیشن ته لیږلې ده، خو دا به هم وخت اخلي. او دغه رنګه وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د دې فیصله پر ضد اپیل وکړو نو اخري فیصله راتلو پورې به په دې کې نور وخت هم لګي. اداري لیکي چې په دې دوران کې به د ملک معاشي بحران نور هم سیواشی. اداریه اخری کلی کې چې پکار ده چې حکومت او اپوزیشن خپل منځ کې کینی او د آئینی غوښتنو مطابق د راتلونکي لپاره د چیف الیکشن کمشنر او نگران حکومت په باب لا فیصله وکړي او د عام ټول ټاکنو د نیټې اعلان هم وکړي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن دا وکړي دا چې د القاعده مشر ایمن الزواهری پاکستان کې پټ دی او دا چې امریکا د القاعده په مکمله توګه ختمون غواړي او دا به خپل انجام ته رسولی شي. اداریه وایي چې وزیر خارجه دا هم ویلي دي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې سلک ډیر کړکیچ رامنځته شوی دی، خو دا به هم ډیر زر ختم شي او پاکستان به ناتو سپلای بحال کړي. او دا چې د حفظ سعید معامله کې امریکا د هندوستان سره ملګری ده. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د باجوړ دورې ته پام را ګرځولی دی او لیکي چې د دغې دورې پر مهال د باجوړ ایجنسی پولیټیکل اډمنسټریشن هغه ټول ډاکټران په واډونو کې بنکړی وو چا چې د گورنر په وړاندې علامتی هړتال کول غوښتل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعاتو څلیکلي دا به وسوارو. د انډیپندنت ورځپاڼې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د هغه څرګندونو په اړه مقاله لیکلي چې په افغانستان کې چې ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیاتولو شمیر سره ډېرې لاسته راوړنې شوې دي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي هند ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر هیلری کلینټن سفر په مناسب وخت کې نه و. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا میرزاده اورو.
دی انډیپندنت ٹرسٹ پاڼه لیکي په افغانستان کې دوه لوړ پوړو چارواکو په دې خبره زور اچولی چې د طالبانو مشرتابه کې اختلافات مخې ته راغلي دي او په شاتم بدلې دي. ٹرسٹ پاڼې په خبره دا په واشنگټن کې د هغه لوړ پوړو مشرانو د خبرې پر ضد ده چې دای ویلي دوه کال وړاندې د بارک اوباما لخوا د ځواکونو شمیر زیاتولو فیصلې وروسته په دغه هیواد کې یاغیتوب زیات شوی دی. ٹرسٹ پاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرل جان ایلن او امریکایي سفیر راین کراکر لخوا دغه پر اعتماده تجزیه پر روانو هفتو کې په شکاګو کې د کیدونکو کانفرنس نه وړاندې مخې ته راغلې ده. دغه غونډه د افغانستان د نیټو ځواکونو د وتلو کړنلاره ټاکلو سره تړلې ده او له دې سره هم چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته څنګه د افغانستان سره د ملاتړ نظام جوړ کړل شي. ورځپاڼه د جنرل جان ایلن د خولې لیک داسې واضح ثبوتونه دي چې د ځواکونو شمیره جګولو سره کافي ګټې ترلاسه شوې دي. د نوموړي په خبره دا یوازې د ځواکونو شمیره زیاتول نه، بلکې له دې سره د دوی صلاحیت هم زیات شوی دی. افغان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او په مؤثره ډول امنیتي چارې په سنبالولو دي. د جان ایلن په خبره دغه کامیابیانه به دوام ولري. ورځپاڼه لیکي دا وخت په مرکز د امریکا په شیکاګو کې کیدونکو کانفرنس کې چې د تبه زیات پام ورکول شي څنګه د راتلونکو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو قوت زیات کړل شي. ورځپاڼه زیاتوي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به د راتلونکو منی پورې 3,250 سره تورسيږي چې د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته شمیره تر 2,150 سره پورې د راټیټولو پلان په پام کې دی چې وجه په خرچه کې کمی راوستل ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه هندستان ته د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن د سفر په اړه یو مقاله لیکلي چې وایي د دغه سفر وخت نامناسب و. هیلری کلینټن د دې اعلان سره چې هند له ایران د تیلو اخیستل راکم کړي، په داسې وخت یې دغه هیواد ته سفر وکړ چې هند او ایران د خپل منځي تجارت لارې چارې لټولې. د ورځپاڼې په خبره په دغه وخت ایران پلاوی د هندي تاجرانو سره د ګل او نهي په ورځ په دې غرض ملاقاتونه وکړل چې څنګه دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت ته وده ورکړل شي. نیویارک ټایمز لیکي دا ملاقاتونه له هندوستانه د اغلی کلینټن د غوښتنې برعکس وو. که څه هم د ورځپاڼې په خبره د هیلری کلینټن هند ته سفر په یو مناسب وخت نو، خو له دې دا هم څرګنده شوه چې څرنګه امریکا، چین او هند د خپلو متضادو مقاصدو حاصلولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې ترڅنګ د امریکا د ګټو پر مخ بوتلل د هندوستاني سیاستوالو لپاره یو مشکل راولاړولی شي. ورځپاڼه د کارپوهانو د خولې لیکي چې د هند حکومت وار له مخه تیل صفا کوونکي کورنیو کمپنیو ته له ایرانه د تیلو په درآمد کې د 15% کمی راوستلو حکم ورکړی دی.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې په تاسو خلک سره شوی
موږ ډیر بیارزی دا ډیر سخت روان دي. تیر هر څه کې یو
څه په کلم سره سره تعلیمي ادارې بندي
څو پر شي تاسو له ما شکر دا دي
افغانان څو لري به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د داویداری غلطه ده چې زموږ شهر دی مکمل خطر.
خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځنوري په پاکستان کې واحدي کې دي سړونه کې دي نو هغه په تحریر شکل دوی عربي کیسې چې هغه د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین ونی نو بجی اوریدلای سی.
اوریدونکو د دغه بحث په اړه کوم نظر لري او یا هم تاسو غواړئ چې په کوم موضوع باندې مونږ تاسو ته ملمانه راوړو او په بحث وکړو، نو خامخا یې مونږ سره شریک هم در اساس کول شي. د مشال ریډیو د نورو خبرونو په اړه باندې هم مونږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کول شئ زموږ ویب سټ ته لاشي مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ ویب سټ ته دای پته ده. تاسو کول شئ لته تصویرونه وګورئ، ریپورتونه لته ولولئ، ویډیوګانې هم تلشته دغه هم تاسو کتلی شئ او ځینې ونیزی خبرونه چې تاسو خوخی دی هغه هم تلته پرتی دي. تاسو ځان سره ډاونلوډ کولای هم شئ او همدارز په ژوندۍ بڼه د اوس کوم خبرونه روانه ده دا هم اوریدلی شئ. اوس به تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. رپورټ د کابل نظم همکار حمید مومند را لګل دی او دا د ایران د سفیر د سرګندونو په اړه دی چې د امریکای او افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه باندې کړی وي او ویلي وو چې دا تړون په کار نه ده چې د افغانستان پارلمنټ یې تایید کړي او پاس کړي. په دې اړه باندې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون راغلی دی او هغوی پرې خپل نظر شریک کړی دی. راځئ چې د حمید مومند رپورټ وور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر د روسیو سرګندونو په اړه په خپل لومړني خبرګون کې د ستراتیژیک سند په اړه دده او د تهران د رزناسا موباله او خبرداري ورکړ چې دا ډول سرګندونه باید بیا تکرار نشي. د دغه وزارت مرستیال جاوید لودین د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل چې افغان حکومت د دغه سند په اړه نه یوازې له تهران سره بلکې له ټولو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره مشورې کړې دي. ښاغلي لودین وویل که څه هم دوی د ایران اندېښنې مهمې نیولې، خو افغانستان د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د نړۍ له هر هیواد سره د هر ډول اړیکو د رامنځته کولو حق لري. دی وایي د ایران سفیر د ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف څرګندونې کوي او دا داسې مسله ده چې باید بیا یې تکرار نه کړي او موږ په دې اړه خپل پیغام ورسوله ده. لکه څرنګه چې مې مخکې وویل، موږ د نړۍ له هر هیواد سره هر ډول اړیکې تړون او یا اتحاد چې زموږ د ملي ګټو سره اړخ لګوي او د دغه هیواد د راتلونکي لپاره زموږ له نظر سره همغږي وي رامنځته کوو. جاوید لودین دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران سفیر د روسیو څرګندونو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره احضار کړی و. د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهروان د مشرانو جرګې له رئیس سره په خپله تعارفي لیدنه کې خبرداری ورکړی و. کله امریکا سره دا سند لاسلیک شي نو دوی به له ایران ټول افغان کډوال راوشړي. ښاغلی لودین دا هم وویل چې ایران د له نورو هیوادونو سره خپل مخالفت او جګړه په افغانستان کې پرمخ نه وړي او دا ځکه چې افغانستان په تېرو لسو کلونو کې دا ثابته کړې چې د اړیکو په پاللو کې په خپلواک توګه عمل کوي. د وویل چې افغانستان په ډیرو سختو شرایطو کې له ایران سره په اړیکو کې خپلواک عمل کړي او دوی هم له ایران نه ورته هیله لري. د وینن زموږ هیله همدا ده چې د ایران اسلامي جمهوریت هم زموږ په وړاندې په عمل کې خپلواکي او ورته پالیسي وخی. موږ ګاونډیو هیوادونو ته د دوست او ورور په توګه ګورو. زموږ راتلونکی له دې سیمې سره تړلی ده. د سیمې د باندې هیوادونو سره زموږ ملګرتیا ممکن لنډمهاله وي، ممکن پنځه یا لس کاله وي، خو له سیمې سره مو اړیکې ژورې دي. ښاغلی لودین دا ډاډ هم ورکړ چې افغانستان به هیڅکله هم د کوم بل هیواد پر ضد استعمال نه شي. د ایران د سفیر لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې د ستراتیژیکو اړیکو سند د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی او ټاکل شوی دواړه جرګې پر خپل بحثونه پیل کړي. د ځینو رپورټونو له مخې ایران پراخې هڅې پیل کړې چې د افغانستان ملي شورا دا سند رد کړي، خو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې وروستي غبرګون نه دا ښیي چې دوی هم د دې سند پلویان دي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه تاسو د هارون بچا سره د هر زیارت یا پنځشنبه او هر جمعه پر زله مشال رډیو څخه اوریدل شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت ځوانانو ته د نشئی توکو د مخنیوي لارې چارې په دوه ورځنی خونیز سیمینار کې وروښودل شو. په دې خونیز سیمینار کې د ننګرهار د ولسوالیو په کچه خزینه او نارینه ځوانانو برخه درلوده. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې ورو.
د ننګرهار ځوانانو ته د نشئی توکو د مخنیوي لارې چارې په دوه ورځنی خونی سیمینار کې وروښودل شوې. په دې خونی سیمینار کې د ننګرهار د ولسوالیو په کچه ښځینه او نارینه ځوانانو برخه لرله. دا سیمینار د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په نوښت د دغه ولایت د نشئی توکو سره د مبارزې ریاست په همکارۍ او د کولمبو پلان په مالی مرسته جوړ شوی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر نوراغا ځواک مشال راډیو ته وویل،
موخه دا وه چې ځوانانو ته د یو ورکشاپ د لارې نامه پوهاوی ورکړو. دوی به خپلو ولسوالیو ته کلو بانډو ته چې ځي هلته د ځوانانو د شوراګانو د تاریخ نه دا مپوهاوی عام کړي چې تر څو د مخدره موادو ځوانان د اضرارو څخه خبر شي او څنګه وکولی شي چې خپله ټولنه د مخدره توکو نه یو پاکه ټولنه رامنځته کړي. چې دغه ورکشاپ د ننګرهار د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ریاست او د کولمبو پلان ادارې په مالی لګښت او د دوی په ګډ همکارۍ د ځوانانو چارو امیریت د خوانه مخ په وړاندې ویل شو.
سیمینار ته د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه ځوان نجونې او هلکان وربلل شوي وو. دا چې د دې خونی سیمینار څخه یې څه زده کړي یو تنې مشال راډیو ته وایي.
عارف الله د غنی خل ول صالح څخه دا ورکشاپ چې دوه ورځې موږ ته کولمبیا پلان خو هغه په دې کې موږ ډیر څه زده کړل کنه شی ته کې د اسلام د نظر د طب د نظر دا وڅېړل شو د دې بد ازرار موږ پوښ کې کوشش وکړو چې هغه ځوانان چې دې بدبخت دغه ماندی اخته مرز ماندی او هیروئین استعمال یا نشه استعمال د دې مخنیوي لپاره به ان شاء الله کوشش کړو او د خپل ایمانی او اسلامي جبه به سرته رسو
یو انجلې وایي چې د نشه یي توکو پر ضد به مبارزه ډومبه ل خپل کور پیلوي
زمانو شازیت مواد مخدر کمپاین چې اول خپل ځان نه شروع کوو بیا فامیل فامیل نه بیا غونډي غونډي نه بیا ټولو نه ټولو نه بیا ټول انداز دی او چین یا زنجیر په شکل ټول ځوانان به د پروګرامونو څخه خبرو تر څو هغه دغه مواد مخدر په ضد مبارزه وکړي او نور ځوانان هم به ترېنی دي چې دغه مواد مخدر باندې اختر شي
یو بل انجلې چې په خنځي کې استاد ده وایي چې خپل شاګردانو ته به د نشې توکو اضرار بیانوي
دنیا مالیم لا بیسید ول سوالی صحه ز په خونځی کې استاد ای او نتن حاج زبه په کورانی کې او په کلی او په باندو کې خلګو ته هر سنف کې چې زیو یو کس وي موار سنف کې 50 زانی ما د دې ورکشاپ څخه واسه زبه ته خپل شاګردان ته شاګردان باید په خپل کورونی کې خپل خويند ورون ته وي تر څو هغه د محاضره مواد څخه مخنیوي
د ننګرهار د نشئیتو کو سره د مبارزي چارواکي وایي چې د وی سروي لمخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په نشئی توکو روږدي شوي او کمخنیوي یې ونشي دا شر هورس پورې زیاتې دي هم شي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی
اوریدونکو مشال رادیو اوري د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د جنوبي ولایتونو د زون په کچه د طبي علومو انسټیټیوټ پرانیستل شوی دی د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه انسټیټیوټ کې به سلګونه نارینه او ښځینه شاګردانې د طبي علومو په بیلابیلو برخو کې زده کړې وکړي سید شاه سقیم پی رپورټ لري
د عامی روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې پرانستل شوی انسټیټیوټ د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په مصرف په 1,300,000 کې رغول شوی دی چې دا مهال ورڅخه د ګټې اخیستنې جوګه دی د دوی په خبره په دغه انسټیټیوټ کې چې 40 درسي او 80 د لیلیه خونې لري د 650 په شاوخوا کې ښځینه او نارینه زده کوونکي زده کړه کوي د کندهار د عامی روغتیا رئیس عبدالقیوم په خلا وایي چې د انسټیټیوټ د جوړولو لپاره زیات مرستې ورسره د امریکا متحده ایالاتو کړې دي د وی په انسټیټیوټ کې بنارینه او ښځینه زده کوونکې د نرسنګ قابلیت یا دایتوب او په نورو برخو کې زده کړې کوي
په دې پروژې سره موږ نه یوازې یو سټنډرډ پراخ مکتب چې د ډیرو شاګردانو د جذبان لري په لاس راوړي بلکې په عین وخت کې موږ دوی نورې اساسي ګټې ترلاسه کړې لکه د میرویس روغتون پراختیا چې د پخواني مکتب ځای د میرویس روغتون د خپلو اهدافو لپاره وکاروي او تر ټولو مهمه دا چې دا مځکه د سپیدو په حالت کې وه د غصب څخه خلاصه او د عامه استعمال لپاره اوس ورڅخه ګټه اخیستل کیږي
خلاصیتوی چې د عامې روغتیا وزارت باید په پرانستل شوی انسټیټیوټ کې د لابراتوار او فارمیسي څانګې هم شامل کړي ځکه چې دا محل په کندهار کې 2 لابراتوارونه شته خو یوازې 28 تنه تثبیت شوي ټیکنیشنان په کې دنده ترسره کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل بیا وایي چې د طبي علومو انسټیټیوټ به په جنوب زون کې د میندو او ماشومانو د مرګ کچه چې دا محل ډیره زیاته ده راته ټکړه
ما نو ترکه حدود 1.5 سال پیش تعهد نمودیم تا برای ولایت کندهار
څنګه چې مشاو په 1.5 کال وړاندې له تاسو سره واده کړی و چې په کندهار کې به د نرسنګ او قابلیت په برخه کې د شاګردانو دروزلو او اوسېدلو لپاره یو مرکز جوړوم دا د خپل واده مې پوره کړ په جنوب زون کې د نرسانو او قابلیت زیات ضرورت دی خو باور لرم چې دغه انسټیټیوټ به تر ډیری اندازې د غستونځ کم کړي په کندهار کې د طبي علومو د زده کوونکو د روزنې په موخه په داس حال کې انسټیټیوټ پرانستل کیږي چې تر دې وړاندې په وار وار د جنوب زون د لری پروتوسیمو اوسیدونکو ویل دي چې په کلیو او ولسوالیو کې د روغتیاي مرکزونو او ډاکټرانو د نشتون له امله ناروغان تر روغتونونو پورې په لار ژوند له لاسه ورکوي سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
شپږ سوه یویشت
دولس زره یو سل او دیرش
ستړي مشي د مشال د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لاندو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
بالکل اوریدونکو تاسو په انټرنیټ زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدل شئ. په کابل کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بش مارکیټ په نامه یو بازار دی چې خلک ورته ځکه د بش بازار نوم ورکړی چې د هغوی په وینا امریکایي شیان پکې خرڅېږي. دا شیان د ناټو پوځیانو لپاره راغلي وو خو اوس په دغه بازار کې پلورل کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له کابله دغه مارکیټ حال درکوي.
د افغانستان سرخار کابل کې په جرنیلی سړک کوی مرکز سره نږدې د پخوانی امریکی صدر په نوم جوړ کړی شوی بش مارکیټ د مقامی اولس لپاره زړه راښکونکی دی. دغه بازار چې پکې پسونو واړه او لوی دکانونه دي او غیر ملکی شیان پکې خرڅېږي. مقامی اولس وایي چې دغه سامان د ناټو او امریکایي فوج لپاره راغلی و ولې دلته اولس ته ویړیا بلاویږي. ولې مقامی یو دکاندار وایي چې دغه شیان چاینا دي او د امریکایي سامانو په نوم خرڅېږي.
بش مارکیټ په خاطر وایي چې دلته د چینایي مالونه خرڅېږي، هغه امریکایي په نام باندې خرڅېږي، وایي دا امریکایي مال 1500 غرپی دی، خو دا دمره درې درې متر غرپی دی، 1500 دانې دي. زما د ورځې 3000 4000 15000 10000 خو کار دی نو تور مارکیټ باندې 1500 د کم باندې د ورځې 15000 کاروبار کیږي. نو دلته د منطقې خلک ډېر راضي.
ولې د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دې مارکیټ کې زیاتره هغه شیان خرڅېږي کوم چې د ناټو او امریکایي فوج استعمال لپاره راغلي وو او وروسته په ستطریقه دې دکاندارانو ترلاسه کړي دي، ځکه دوی دې مارکیټ ته راځي.
زما نوم محمد فتح ده، زه د کابل ښار نه اوسېدای کوم. د بش مارکیټ ټول شیان راځي، د امریکایانو شیان راځي، ښه کیفیت لري. دلته جاکټونه راځي، بوټونه راځي او د خوراکي مواد دلته دا او ډیر ښه کیفیت لري. زه د دې لپاره چې ځان ته اخلم د دې لپاره زه دلته راغلی یم.
بش مارکیټ کې روزانه په زرګونو خلک هر قسمه سامان اغستو لپاره راځي چې پکې خارجي سیلانیان هم شامل دي. د پاکستان څخه راغلی یو تن په دغه اړه وایي:
لاهور سے پاکستان سے آیا ہوں یہاں پر گھومنے پھرنے دوست کے پاس.
زدلتا د خپل یو ملګری سره راغلم او ما د بش مارکیټ اوریدلو چې دلته ډیر ښه شیان ملایويږي کوم چې د ناټو او امریکایي فوج استعمال لپاره راغلی. دوربین می اولیدو امریکایی ده، جاکټ می خوښ شو او وا می غستو، هنکونه می وا غستم. ډیر ښه بازار ده، خوشایان او نرخ ډیر پورته ده.
منه خریدی اور اچھی مارکیټ ہے، مہنگی بہت زیادہ ہے.
امریکایی پخوانی صدر جارج ڈبلیو بش په نوم جوړ کړی شوی دغه بازار کې یو شمېر داسې شیان لکه بوټان، جیکټونه، د بجلی سامان، یو شمېر غیر ملکی خوراکي توکي چې پکې مشروبات او اوچ خوراکونه هم شامل دي په لوی کچ خا په ډاګه پراته دي او غستون کې ورته هم راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، کابل، افغانستان.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه
دا خبرونه په اونۍ کې دوه وارې شنبه یک شنبه یا خالي او اتوار خبريږي. اوریدل یې مه هېروي.
اوریدونکو په باختر ستوري پروګرام کې چې کلتوري او ادبي خبرونه ده، زموږ همکاران کوشش کوي چې تاسو ته د پښتو ادب د پښتو ژبې په باره کې بیلابیل اړخونو باندې تاسو کار وکړي. په دې کې شاعري هم وي، په دې کې طنزونه، نثر، کیسې، ناولونه، دې ټولو باندې زموږ همکاران تاسو ته رپورټونه برابرې په دغه پروګرام کې په باختر سور کې. نو اوریدلې مه هېروئ. څو ورځې کېږي چې په بنو کې د دریش ګینټو لوډ شډینګ روان دی چې له وجې کاروبار کوونکو عوامو خلکو ته ګڼې ستونزې مخې ته دي. په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم هم مخ پر رسېدو دی، خلک وایي چې حکومت دې ورله د بجلی مسله حل کړي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د تیرو څو ورځونو په ضلع بنو او خواوشا سیمو کې د ځایي ولس په وینا په 24 ګنټو کې درویش ګنټې پورې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري چې له کابله نه یوازې خلک په کورونو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، بلکې کاروباریان یې هم د بېزارۍ تر حده رسولې دي. شیر محمد خان چې په بنو بازار کې یو میکینیک دی، وایي چې نه یوازې دا چې کاروبار یې په ټپ ولاړ دی، بلکې د خلکو لخوا هم ورته لانجې معاملې جوړې شوې دي، ځکه چې خلک ورنه کار غواړي او دوی بجلی لوډ شیډنګ لا وجه کار نشي کولای.
لری د فریج بیزی چې کیم دی د خلک مشتا لګیا دا رغلی دی او تکلیف تا ورته زل کایو میکانیک یو خدا شای چې کوم دا اغاز کنه جوړی چې بجلی شتنه د 24 غنټه شه تقریبا نیمه غنټه بجلی نرسي چې مشدا خلک مطمئن کی او د گاګ د مشترا بار بار لنجه کای کاروبار خو نشي کېدلا خو سره سره خلک مشترا لنجه کوي جګړه کوي او ډیر لوی تکلیف مشتا دا بجلی لوډ شیډنګ جوړ کړه دا حکومت ته دې باندې باسو کی.
رحمان شاه وای چې په سلور وشتو غنټو کې نیم سات پورې بجلی هم ناراضي چلا وجه په کورونو کې خلک د ډېرې پریشانۍ سره مخ کړي دي.
یار درې مسله مو ورې چې بجلی په غونډه 24 غنټه شت نیمه غنټه بجلی نه وړي کې وړ کې دي بازار شغون وړي کې کری نه دي دا چخ پغ لاګي اي ایس مثال نشته مې د کجې دي کوندا په غونډه 24 غنټه شي زرو شي دي کوندا یو کاج میر نو کې یو خطا کای نو کې دوه نیم درې سوري په مش جړې شخص لري جوړای عام ورځ شي جوړای ایس کوم دیشي په یو ورځ نه کې جوړا دس رنګ ملک ته چې دا ایټم جوړوای شي وای بجلی نشي پیدا کولا.
رحمت الله وای چې پاکستان یو ایټمی قوت ته او هر څه دلته شتون لري خو کا دلته سانیشته دی هغه بجلی ده.
پاکستان ایټمی قوت یاره او دغه باوجود یاده د میر څنګه ډیمین اشتری د میر وزیر اعظم چې کوم د برتنی ری پر ازون سره 70 کسون بیای او افسوس دغه جمیر په پاکستان شه عام ټیم بجلی نه ټول کرو برین ته باشل په کې شه بنشتری چې خلک مندین او لسین او غو افسوس دغه جره ډیر ملکین لري چې نه ډیم سره اونې ایټمی نشتری او دغه باوجود دغه بجلی چې کومرو عام ټیم بجلی وی پاکستان یو ایټمی تا 70 ارشا اشتا او غله او غړل او کتره نشتری به بجلی نشترو.
کلامو چې په دې اړه د بنو وابډا دفتر چارواکي اقبال خان نو پوښتل نو دوی وې چې په ګریډ کې څه خرابې راغلې ده چې ضربه حل شي او کم لوډ شیډنګ چې د اسلام آباد نه کیږي هغه به دوام لري.
تقریبا په ګریډ کې 50 سی بي اس وي نه راړه د منډنټو فاطمه خیل او د کینټو هغه وجه نه میږه پر دا مسله جوړه وا ایسا تقریبا په هغه د 50 شه درې جوړې شوې دي دوه پوتې دي دوه ان شاء الله رحمان نن د
بنو کې د ځایی ولس لخوا د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه روان دي. دوی غوښتنه لري چې په 24 غنټو کې د دولت ورته د لوډ شیډنګ سره شیډول ورکړي چې څنګه سره په ورځ کې خلک بنیادی ضرورتونه پرې پوره کولی شي.
پام کوا
الله الله وای ما کور دی سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
جوان نشویشه
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوا
اوریدونکو څو ورځې وړاندې د باجوړ ایجنسی په خار هډ کوارټر کې یو ځانمرګي برید شوی و چې پکې ګڼ خلک مړه او ژوبل شوي وو. یو نیم کال مخکې هم ورته لوی ځانمرګي برید شوی و. دلته د بریدونو په ځایي کار روزګار څومره اغیزه کړې دا به په دې رپورت کې وو.
په باجوړ ایجنسی خار هډ کوارټر کې یو نیم کال پسته لوی ځانمرګي برید هم په ځایي روزګارونو ډیر لوی اثر غورځولې. د روان میاشتې په څلورمه نیټه ځانمرګ برید له امله 13 تنان مړه شوي او 15 زخمیان شوي وو. ولې په کال 2010 د 12 میاشتې په 25 نیټه هم یو ځانمرګ برید شوی وو چې له امله یې 22 تنان مړه او 2 څخه زیات زخمیان شوي وو. او دا هغه مهال چې بې کوره شوي متاثرینو له د خوراک نړیوالې ادارې لړخه خوراکي او غیر خوراکي سامانونه ورکړلې کېدل. ناصر خان چې یو ځای دکاندار دی وای په هډ کوارټر خار کې د ځانمرګ برید د ټول باجوړ روزګار ته زیان ورساو.
په دې دماکه کې تقریبا چې 3 ورځې کرفیو بیا بازار کولاو شو خو بازار مندونه سر برې وته چې دکاندارانو لکه چې په ورځ کې نه درو کې سیل کې نو اوس زر دو زر پکې خلکو پاکي اغانې ته نو هلته مړو لام دي نو کدا وایي لکه خلک بازار ته شي کم کوځي.
د 14 ځای ته مخامخ ته کتابونو خرڅون کې یو دکاندار سید بچا وای دولتي عسکري قوتونه هم په بازار کې اولس نه پرېږدي چې تر 15 تنانو زیاته غونډه جوړه کړي. هر څوک دا د حفاظت لپاره کوي خو ولې ځای روزګارونه پر بیخي په ټپه ولاړ دي.
بازارونه کولاو دي خو د ګاز باندې اثر تقریبا 80% ورزیدل دی. خلک نه د خپل معمول مطابق روزګار کوي او راضي او بیرته دي. خو سرکاري اهلکار چې دي هغه د درې کسان او پنځه کسان په یو ځای نه پرېږدي. هغه مسلسل هغوی ته وایي تاسو جدا کېږئ او ځای په ځای سکیورټي ولاړه ده او بدوره چې تلاشي نه اخلي.
په شینګس مارکیټ ښار کې د کریانې دکاندار قادر خان سیال وویل ولس هم ډېر یریدلی دی او داسې بازارونو ته یې زړه نه غواړي چې راشي.
بلکې کوم خلک بازار ته راځي نو په لارو کې دومره چې پوسټونه دومره چې کنګونه دي چې هغې لکه هغه خپل دغه په وجه تکلیف په وجه باندې او د هغه بار بار تنګولو په وجه باندې نه شي کولی چې ښار بازار ته زړه ښه شي. په باجول ښار باندې کوم اثر پرېوتی دی؟ یو دوکاندار چې به مخکې 5000 روپۍ 10000 روپۍ د ورځې دوکانداري کوله نو اوس یې 5600 روپۍ دوکانداري د ورځې نه کېږي.
پرون د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ګورنر بیرسر مسعود کوثر هم باجوړ ته تللی و او په برید کې وژل شوي د شلو هغه تنانو کورنیو ته د 3 لاکھ روپو امدادي چیکونه هم ورکړل کوم چې عام دوکانداران او سویلین وو. د باجوړ ایجنسۍ د انتظامی چارواکو په وینا د سرکار هغه تنان چې مړ شوي وو ورته به څو ورځو کې امدادي چیکونه میلاو شي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد،